السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې دویمه نیمه تر ډېره راپورې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور مو دا دی چې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن هلمند ته ولاړ. هلته په 215 میوند خولي اردو کې له افغان پوځیانو لیدنه وکړه او تمه ده په څو شیبو کې په لښکرګاه کې په یو خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړي. دوی ویل کیږي د هلمند امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر له لوړپوړو افغان چارواکو سره د امنیتي ارګانونو هلمند ته ورغلي وو. دا هم وایي چې دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په لاس د هغو وسلو په اړه به پلټنه وکړي چې روسي او ایراني مارکې لري. د سیمې او نړۍ خبرونه وروسته احمد شیبر وایي. خو اوس د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اجرایه ریاست وايي عبدالله عبدالله هلمند ته د خپل سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو په لیا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د یو غړي څرګندونې په دې دلالت کوي چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او یو شمېر ښځینه فعالانو په حکومت کې د ښځو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف افغان حکومت ته د پیاوړیو ښځو یو ځانګړی لیست وسپاره. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرایه ریاست وايي عبدالله عبدالله هلمند ته د خپل سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. د اجرایه ریاست له لورې نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي ښاغلي عبدالله عبدالله د هلمند له سیمه ییزو او امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پسرلي لاره رسېدو وړاندې په لشکرګاه او د هلمند په ولسوالیو کې وسلوال مخالفان وځپي. په اعلامیه کې راغلی دی چې اجرایه رئیس د هلمند پوځي مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې مرکزی حکومت ته به یې ستونزې ورسوي او رسیدګي به ورته وکړي. اجرایه رئیس ته یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ نن سهار هلمند ولایت ته ولاړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د یو غړي څرګندونې په دې دلالت کوي چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي سیمین بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی سیاستوال میا افتخار حسین خبره دا په ډاګه کوي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې رښتینی نه دی. غلی بارکزی له امریکا غواړي چې له پاکستان سره په چلند کې بدلون راولي.
که د امریکا دولت له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون رانولي نو د خغلی ترامپ ټولې خبرې بے معنا دي، ځکه د ټاکنو پر مهال د ترامپ یو مهم شعار دا و چې دای به په رښتینی ډول د تروریستانو په وړاندې مبارزه وکړي.
د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ یو مهم غړي میا افتخار حسین ولیدی چې په پنجاب کې اویا تروریستي ډلې مرکزونه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د تروریستانو مرکزونه له افغانستانه بهر دي. او یو شمېر ښځینه فعالانو په حکومت کې د ښځو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف افغان حکومت ته د پیاوړو ښځو یو ځانګړی لیست وسپاره. د دغو فعالانو له ډلې سیمه غنی نن په کابل کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل که څه هم د حکومت د رهبرۍ په کچه ځینې ښځې په دندو ګمارل سوي خو له مرکز نه پرته د ښځو ونډه په هیڅ حساب ده. د افغان هو چارواکو د مخکښو ښځو د دغې لیست له چمتو کولي د هرکلي تر څنګ وویل چې حکومت د ښځو سیاسي حضور ته بشپړ ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د حکومت په کابینې کې څلور ښځینه وزیرانې غړیتوب لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو د هغه افراطي مذهبي مشر د نظربندۍ امر کړی چې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې د مهمې ونډې په لرلو تورن دی. د امریکا او هند حکومتونو له څو کلونو راهیسې د حافظ سید پر ضد اقداماتو غوښتنه کوله. حافظ سید نن په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دا اقدام د امریکا او هند په اشاره شوی. ځکه نظربند شوی یم چې مودی ټینګار کوي د ترامپ فشار دی او پاکستان عاجز دی، خو که چیرته دوی باور لري چې کولی شي چې د کشمیر مسله زموږ له نیولو او بندي کولو سره له پامه وغورځوي دا کار به ونه شي. متحد ایالاتونو د سعید پر سر $10 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. حافظ سعید د جماعت دعوه په نوم د مشهورې خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگتن د لشکرې طیبه د وسلوالې ډلې جبهه بولي. د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي چې که څه هم د ډونالډ ټرمپ مشي ادارې تر اوسه کومه لارښوونه پاکستان ته نه ده کړې، خو اسلام آباد د واشنگتن لخوا ځان تر فشار لاندې احساسوي. په 2008 کال کې وروسته لدې چې لس وسلوالو د ممبئی پر یوه هوټل، د اورګاډي پر یوه تمځي او د یهودانو پر یوه مرکز حمله وکړه، 168 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه رابللې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي پرون وویل ایران د جنوري په 9 د منځني واټن بالستیک توغندي وازمویه، نو د امریکا متحده ایالاتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وړاندیز وکړ. په ملګرو ملتو کې د امریکا نوی استازي نیک هیلی تیر اونۍ وټاکل شو او د دې له ټاکنې راوروسته دا د امریکا لومړی وړاندیز دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر وویل نور به ایران ته اجازه ورنه کړل شي چې د بالستیک توغندیو آزموینې تکرار کړي، د تروریزم ملاتړ ته ادامه ورکړي، له بشري حقونو تیری وکړي او نور داسې فعالیتونه وکړي چې نړیواله سوله او امنیت ورسره تهدید شي. اسرائیل هم له امنیت شورا غوښتي دي چې ایران د بالستیک توغندیو د آزموینو لپاره مجازات کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په امریکا کې میشته د ازادي او ډیموکراسۍ د څار ډلې یا فریډم هاوس خبرداری ورکړ چې په 2018 میلادي کال کې مدني ازادي په پرله پسې ډول له خطر سره مخامخ شوې دي. فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې علت دا ښووله چې د دې ډلې په وینا په ډیموکراتیک هیوادو کې په پاپولستان او نشنلستان واکمنان شوي دي. د فریډم هاوس ویاندې سارا ریپوچ وویل
دا وایي موږ ته دا څرګنده ده چې په دیکتاتوري کې ځپل زیاتیږي، خو د نړۍ په هغو هیوادو کې چې ډېرې ازادي دي ازادي کمې شوي او دې پر ټولې نړۍ اغېز کړی دی چې پکې ازادي کمې شي. د فریډم هاوس په راپور کې راغلي دي چې تیر کال په 18 هیوادو کې سیاسي حقوق او مدني ازادي کمې شوې دي. فریډم هاوس په خپل کلني راپور کې د 115 هیوادو وضعیت څېړلی دی. د راپور له مخې یو له هغو هیوادو چې ډېرې سرغړونې پکې شوې دي روسیه ده. ازبکستان غواړي چې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر د راتلونکو 5 کلونو په مخه د آرال سمندرګي په شاوخوا سیمه ولګوي. د سیمه د چاپیریال له سختو ستونزو سره مخامخ ده. ولسمشر شوکت میرزایف یو فرمان په دې اړه صادر کړ چې د جنوري له 1 وروسته د تطبیق وړ دی. په دې فرمان کې راغلي دي چې شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر به د نویو کارونو پر موندلو، د اوبو پر رسولو، نظافت، کانالیزیسیون او روغتیایي چارو ولګول شي او هلته به نوي کورونه او تاسیسات ودان شي. د فرمان له مخې به د سیمې خلکو ته واړه پورونه ورکړل شي. آرال سمندرګي چې یو وخت د نړۍ د طبیعي اوبو څلورمه لویه زیرمه ګڼل کېده، د 1980 میلادي کال را په دېخوا 90% کې سهاله لاسه ورکړې ده. دا ځکه چې د آرال سمندرګي د دوو مهمو سرچینو آمو او سردریا مخه د شوروي اتحاد په وخت د اوبخور پروژو لپاره وګرځول شوه. او روسیر خبر داده چې د اوکران په ختیځ کې کړکېچ زیات شوی دی. په دې سیمه کې له 3 ورځو را په دې خوا د حکومتي سرتیرو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې روانې دي. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بدخشان کې اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 2.12. په بامیانو کې بیا اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.13. په غزنی کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.9. په کابل کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.15. په گردیز کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5. په هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.2. په کندهار کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.2. په مزار شریف کې بیا اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.3 او په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3. ښه وخت.
سهار ګل میرزا یو چې د هوا حالات واره ول، هغه مخکې احمد شیبر او رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وب پاڼه باندې کتل شي. وړاندې په پروګرام کې ورای چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن هلمند ته تللی دی.
د راتګ موخه هغه اړتیاوې چې د امنیتي ځواکونو لپاره د کېږي هغو ته یوه خاصه توجه وړي.
د هماورې چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور تازه ویلي په کابل کې دی او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرو ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وی د وسلوالو طالبانو په لاس د هغو وسلو په اړه به پلټنه وکړي چې د روسیې او ایران مارکې لري.
دولت افغانستان در این مورد دقیقا تحقیق میکنند که با واقعیت است که این سلاحایی که پیش مخالفی جنستان سلاحی سخت روسی است و از طرف روسیه داده شده. یعنی
پا دویمانی مایکی ازادی آوریدون که اونیز پروگرام در تخبرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن هلمند تللی دی څو د دغه ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. له ښاغلي عبدالله سره د امنیتي ارګانونو مشران هم په دغه سفر کې ملتیا کوي. ښاغلی عبدالله لومړی شورا ولسوالۍ ته تللی و او هلته یې له 215 میوند قلي اردو لیدنه کړې او تمه ده په لښکرګاه کې په څو شیبو کې په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. همدا شیبه راسره الیاس دایی له لښکرګاه نه د ټلیفون په مستقیمه کرښه ده او له هغه ځایه چې تمه ده ښاغلی عبدالله ورته وینا وکړي د همالته دی. دای صاحب محترم مهرباني وکړي ډاکټر صاحب عبدالله به څه وخت راځي دغه کانفرنس ته څه وایي او څه ویل کیږي د هغه د سفر په اړه؟
پاکستان د ویسه پروسه د دقیقه نه ده چې د ملي وحدت حکومت د جرای رئیس عبدالله د یو غونډه په وخت راځي خو ما ته هرې نه تیرې کوم مشران ځوانان او مدني فعالین ورته ټول شوي دي او تمه ده چې عبدالله به د غونډه کې برخه اخلي او د خلکو سره به په باسکې چې د منډه خو په منځ کې د امنیتي وزارت په خاځو په دې ورستي شپږ میاشتې کې وزارت خراب شوی تر دې خبرې کوي. البته تر دې وړاندې هغه نن سهار لومړی ځل د 213 میوان کلو اردو قرارداد چې هغه په شورا کې موقعیت هغه د وشي ولسوالۍ یوه برخه ده ولاړه یا هغه ته لکه څنګه چې د عمر ځواک په مرکې ته یوه برخه کې واورېدل پر هغه اړتیاو باندې چې افغان ځواکونه د دې اوسنیو څو اوتو وروسته په عملیاتو لپاره لري پر هغه بحث کړی دی او تر ټولو مهمه مسله د سنگین ولسوالۍ د امنیت په چکر کې ول کې راځي په کوم امکانات باید هغه ته امنیتي ساتنه راخشي او په عین حال کې د نادالي او مرګي ولسوالۍ په منځ کې چې کوم سرتیر مسره دي دوی سره څه ډول پروګرامونه شریک چې وي وکولای شي خپل اړوند سیمې پراخه کړي او یادګ ولسوالۍ ته غزبیلې لارې پرانیشي.
څه فکر کوئ کوم جدي تصامیم چې خلکو ته مدرلودله هغه به نیول شوی وي که څنګه اوس فضا څنګه ده هلته؟
دا به د پرسکرګه کې معلومه شي چې عبدالله د خپل وخت څرګندونو او د سیمونو په اړه چې په شوراب کې نیولې دي خلکو ته څه معلومات ورکړي د دې غذای نه د تر اوسه د ټیک معلومات نشته لري چې دي هم به ویل کیږي چې دا سفر د دیو ادا د حکومت څخه دیو
بل دای سه
فکر کوي چې د چین په موسم کې تلې دي عملیات به
یو څه کپ لاند تو غراته وي دوی په داسال کې لمنده سفر کې چې په سنگین کې جګړه پرون سخت شي او ویل کیږي تازه دمي سرتيري هم ورغلي دي. آیا اوس وضعیت په کنټرول کې دی که څنګه د سنگین
دقیق مال د دې دقیق معلومات د سیمه معلومات خو نه کیږي د کښې دقیق کار نه کوي اما چارواکو ویل دي چې هغه په سپیشل پوسټ او ځانګړي ځواکونه کړی دي دغه تعدید مخې نیولې د چیرې ورځ موجود او ځینې پوسټ یې درته د سوال کې نیولې.
بله ډیره زیاته مننه کوم الیاس دایو چې په هلمند کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر د جزئیات په اړه موږ خبر کړو.
پنځله سکاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري د شمه د آزادی رادیو کلیزه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په لاس د هغو وسلو په اړه به پلټنه وکړي چې د روسیې او ایران مارکې لري. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې ثابته شوه چې دغه دوه هیوادونه له وسلوالو مخالفینو سره مالی او تخنیکي مرستې کوي حکومت به یې په وړاندې خپل دریز له رسنیو سره شریک کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د فراه ولایت امنیتي مسؤلینو ویلي وسلوال طالبان اوسمهال په پرمختللو وسلو سنبال دي چې اکثر یې روسي دي. په دې اړه سبون کاکړ رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین په دې اړه چې ګواکي وسوال طالبان روسي مارک وسلې له ځانو سره لري وایي چې طالبان شاید د دغو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د خرابېدو په هدف روسي مارک وسلې له آزادو بازارونو څخه اخیستي وي. دغه وزارت ویان دولت وزیري د سیشن بفورز ازادي راډیو ته ویل چې دغه موضوع ډیره حساسه ده او حکومت به یې په اړه دقیقه پلټنه او څېړنه وکړي.
دولت افغانستان د ای مورید دقیقاً تحقیق میکنن
چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې په دقیق ډول پلټنه کوي سودا په ډاګه شي چې کومې وسلې دوی په واک کې لري اختیا هم روسي وسلې دی او د روسي لخوا ورکول شي او کنه. که روسي وسلې وي او یا مثلا د ایران مارکوي دا وسلې په آزادو بازارونو کې هم پلورل کیږي. که طالبان وغوړي د افغانستان اړیکې له ایران او روسي او نورو گاونډیانو سره خراب کړي کولای شي چې له آزادو بازارونو څخه د روسي او ایران مارک وسلې واخلي.
بازار آزاد مارکی روسیه یا ایران سالار خریداری کنند.
ښاغلی وزیر زیاته کړه روسیې او ایران تل ویلي چې له وسلوال طالبان سره مالی مرسته نه کوي او کدا ثابت شو چې دا دوه هیوادونه وسلوال طالبان تمویل او تجهیزوي په هغه صورت کې به حکومت په ځنګړي ډول په دې برخه کې خپل دریز له رسنیو سره شریک کړي. د ښاغلی وزیر په خبره په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو سره مرسته کدا هر هیواد له لوري وي د سیمې په ګټه نه ده او په خبره خپل افشا په خپل په تبر وهلې. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د فراه ولایت امنیتي مسؤلینو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې وسلوال طالبان اوس مهال په پرمختللو وسلو سنبال دي او اکثره روسي دي. د فراه والی هم ویلي و چې تر دې دمه څرګندونه ده چې دغه وسلې په څه ډول د وسلوال طالبانو لاسته ورغلي، خو ډاډه ده چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې لاس لري. دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوال طالبان سره د روسي او ایران د مرستو په اړه څرګندونې کیږي، بلکې په دې وروستیو کې څو ځلې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو څخه داسې راپورونه خپاره شوي چې دغه دوه هیوادونه له طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ولسی جرګه کې د فراه ولایت استازي حمیره ایوبی هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان په پرمختللو روسي او ایراني وسلو سنبال دي او دا کار په ښکاره د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاس وهنه ده.
په خوشنۍ سره دوی په پرمختللو روسي او ایراني وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. له دې څخه معلومیږي چې روسیه او ایران په مستقیم ډول د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي.
د ملي شورا یو شمېر غړو په څو ځلې ویلي چې روسیا او ایران کوشش کوي چې د وسلوال طالبانو څخه په ګټه په افغانستان کې داعش له منځه یوسي. یو شمېر روسي چارواکو هم له وسلوال طالبان سره خپل اړیکې تاییدوي، خو مسکو او ایران ویلي و چې له وسلوال طالبان سره هیڅ ډول مالی او تخنیکی مرستې نه دي کړې. په ورته وخت کې د پوځي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ویل چې که افغان حکومت په همدې اړه د سیمو د هیوادونو سره یو ځای جدي اقدام ونه کړي، له سختو ستونزو سره به مخ شي. سبقون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګمې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې په پروګرام کې واوریدل، نن د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هلمند ته تللی دی. له هغه سره دفاع وزیر، د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت ریاست مرستیال هم ملتیا کوي. په 215 میوند قلوردو کې له افغان پوځیانو لیدنه کړې او لښکرګاه ته په لار دی. کېدای شي په لښکرګاه کې له خبرونو سره خبرې هم وکړي. دوی وروسته له هغه سفر کوي هلمند ته چې په سنگین کې امنیتي وضعیت ډیر زیات خراب شوی وو او افغان ځنګړي ځواکونه تازه دمي سرتیری هم ورغلي څو د وسلوال طالبانو د پراخ عملیاتو مخه ونیسي. تاسو کولی شئ د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې دا چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت څنګه ښه کېدلی شي، کوم جدي تصامیم باید ونیول شي او د عملی پریکړو لپاره باید څه وشي، په 0 او 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 نیمو بجو نه مخکی مونږ ته ووي، البته د افغانستان په وخت له څلور نیمو بجو مخکی مونږ ته زنګ را ووهي، تاسو لاند نظر په دې اړه ووي. اوس ورزو یو بل راپورته. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي سرګندونې په دې دلالت کوي چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او امریکا باید له دغه هیواد سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. د عوامي نېشنل ګوند دغه مهم غړي میا افتخار حسین ویلي د پاکستان په پنجاب کې نږدې او یا تروریستي ډلې مرکزونه لري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د زیاتره تروریستي ډلو د راپیدا کېدو مرکز د پاکستان پنجاب ایالت دی. نور حال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
روسله هغه چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو غړي په پنجاب کې د اویا تروریستي ډلو د شتون خبر ورکړ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د امریکا نوې حکومت باید له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي سیمین بارکزی د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د پاکستانی سیاستوال میا افتخار حسین خبرې دا په ډاګه کوي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې په جګړه کې رښتینی نه دی.
که د امریکا دولت له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون رانولي نو د خغلی ترامپ ټولې خبرې بے معنا دي، ځکه د ټاکنو پر مهال د ترامپ یو مهم شعار دا و چې دای به په رښتینی ډول د ترورستانو په وړاندې مبارزه وکړي.
مقابله خواهد کرد.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مهم غړی میا افتخار حسین ویلي چې په پنجاب کې تر اویا تروریستي ډلې مرکزونه لري. نوموړي چې په سواد کې د پاچا خان او ولی خان د تلین غونډې ته وینا کوله ویلي پاکستان د دې پر ځای چې د سخت دریځ وسلوالو په وړاندې په پنجاب کې فوجي عملیات وکړي خپل زور په خیبر پختونخوا کې ازمایي. د عوامي نېشنل ګوند دغه غړي همداشان ویلي چې د خیبر پختونخوا اوسیدونکي قبایل او افغانان سوله غواړي خو پاکستان له افغان دولت سره په دغه چاره کې مرسته نه کوي. خود افتخار حسین د دغه سرګندونو په اړه د افغانستان د پوځي کارپوهانو نظر څه دی؟ جاوید کوهستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیاتره سخت دریځي ډلې په پنجاب کې استوګنه لري او د همدغه ډلو سخت دریځي ملایان په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي.
سپای صحابه، لشکری جنگوی، احرار الاسلام، جماعت الدعوه، لشکری طیبه او د دوی پشان زیاتره نور سخت دریځ ډلې د پنجاب له جغرافي راټوکېدلې دي. د پاکستان عالمان که د پنجاب دي او که د خیبر پختونخوا همیشنی تبلیغ همداوي چې باید جهاد په افغانستان کې ترسره سي.
افغان دولت په وار وار ویلي چې د سخت دریځو ډلو مرکزونه د افغانستان خاورې بهر دي او باید د لمنځوړلو لپاره نړیوال جدي اقدامات وکړي. خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د ضرب عضب په څیر فوجي عملیاتو په ترسره کولو یې تروریستي ډلې ځپلي چې په دې برخه کې قربانۍ هم ورکړي دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جان نیکلسن نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د پاکستان سخت دریځي ډلې په دغه هیواد کې د افغان دولت مخالف وسلوالو ته نظامي زده کړې ورکوي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش وویل
تعلیم و تربیتشان متداوم
دوی ته په دوامدار ډول هلته د پاکستانی سختریزو لخوا زده کړې ورکول کیږي او افغانستان ته دورانکاري لپاره راستول کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې له دی هندو ورځپاڼې سره یې مرکه کړې ویلي د بارک اوباما اداره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې کامیابه نه وه. ښاغلي کرزی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره پاکستان ته ولاړ شي او د تروریستانو اصلي ځالې دي په هغه هیواد کې په نښه او له منځه یوسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا کوي. د بلخ سرپرست والی وی په کابل کې دی او له افغان ولسمشر سره خبرو ته دوام ورکوي. اتا محمد نور دا خبره له رویټرز اژانس سره په مرکه کې کړي او ویلي دي که دغه خبرې بریالی شي دی بلخ یو بل نوی او ځوان کس ته پرېږدي چې د ولایت چارې سنبال کړي. هغه له ولسمشر سره د خبرو خبره داسې مال راپورته کوي چې د ملي یووالي حکومت پر امنیتي مسالې سربیره له سیاسي لویو ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي د اتا محمد نور هڅې به د رئیس عبدالله چیلنج سره اجرایه رئیس عبدالله چیلنج سره مخامخ کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
بلې، مننه. د بلخ سرپرست والی او ځواکمن مشر عطا محمد نور وایي کابل ته د دې لپاره راغلی چې له ولسمشر اشرف غني سره خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي نور دا خبره نوې له رویټرز اژانس سره په مرکه کې کړې ده. له ولسمشر سره د نور د خبرو اترو له پیلېدو څو اونۍ تیریږي خو نتیجه یې تر اوسه نه ده معلومه. دا هم نه ده روښانه چې نوموړي په مشخص ډول له ښاغلي غني سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي یا یې کوي او په نظام کې د څه ډول رول غوښتونکی دی. خو نور ویلي چې د هیواد په ملي کچه مسایلو کې د ځان لپاره د یوه رول لوبولو په لټه کې دی.
به خود ما وظایف پیشنیاد شده و ای حسن نیت مگر وجود داره که ما با کابل وظیفه بگیریم، ولی به خود واقعا ما تا روز وظیفه انتخاب نکردیم و شخص خود ما اولویت ندادیم. ما میخواییم که در سطح ملی و در سطح اعضای بزرگ و سیاسی یک توجه شد و تغییرات بیاید و اینا راضی باشن و سهم خوبه با حکومت داشته باشن. این برای ما اولویت است.
له ولسمشر سره د نور اړیکې په خواښ نه وو او غني هڅه کوله چې نوموړی د بلخ د ولایت له مقامه لرې کړي. نور په کابل کې په خپل کور کې اوسي چې د رویټرز په وینا هره ورځ لیدو ته په سلګونو کسان د هغه پلویان او نور چې ورڅخه د مرستې غوښتنه کوي ورځي. ښاغلي نور رویټرز ته وویل که د دوی خبرې بریالۍ شي بلخ به چې ده پکې د قدرت یو سیمه ییز مرکز جوړ کړی و نوي ځوان کس ته پرېږدي. هغه ویلي چې دوی تیار دي چې د حکومت ملاتړ وکړي او ورسره ګډ کار وکړي. د رویټرز په لیکنه په کابل کې له مرکزي حکومت سره چې د مشرانو ترمنځ له یوې مودې راهیسې د سیاسي لانجې خبره کیږي د عطا محمد نور په یو ځای کېدو سره به دغه لانجې لا زیاتې شي. په تېره بیا د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ته به چې د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب د ولسمشرۍ تېرو لانجمنو انتخاباتو ته ځان کاندید کړی او خغلی نور هم ملاتړ کړی او نوې ستونزې راپورته کړي. عبد الله چې د امریکا په منځګړیتوب د رامسته شوې سیاسي موافقې لمخې د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس په توګه ټاکل شوی، د خپل پلویانو له لوري پرې فشارونه زیات شوي چې د دوی ګټې نه دي خوندي کړي. پوښتنه دا ده چې عطا محمد نور چې د جمعیت اسلامي د ګوند یو لوړ پوړی مشر دی او لکه د دې ګوند د نورو مشرانو په څیر یې له 2000 لومړي کال راهیسې په اوسني نظام کې د لوړ پوړي چارواکي په توګه دنده ترسره کړې، د خپل شخصي نفوذ او که دغه ګوند چې په پرله پسې حکومتونو کې ډېره ونډه لرلې پر مټ له ولسمشر سره خبرې مخته وړي او د امتیازاتو غوښتنه کوي. دا پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه فاروق بشر څخه مطرح کړه. ښاغلی بشر وایي دی ګمان نه کوي چې ښاغلی نور به په اوسني حکومت کې د ځان لپاره د یو مقام غوښتونکی وي، بلکې ښایي د خپل سیاسي راتلونکي لپاره د خپل دریځ د لا پیاوړي کېدو په هڅه کې وي.
زه داسې فکر کوم چې په نوې دوره کې راځي عطا محمد نور غواړي چې معاونیت اول ته ځان کاندید کړي او یا دا چې مستقیما د ریاست جمهوري لپاره ځان جوړوي. اما تر کوم ځای پورې چې زه پوهېږم په جمعیت کې اختلافات ډېر زیات دی. تاسو وګورئ چې دوی نشي کولای چې هماغه اتحاد چې دوی د وخت درلود هغه ټینګ کاندي.
لکه چې په هر کې د ولسمشر او د بلخ د سرپرست والی ترمنځ د خبرو خبره راپورته شوې، د ولسمشر ویندویانو یې ډېر جزئیات له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره نه دي شریک کړي، خو ځینې وختونه د بلخ د سرپرست والی ویان ویلي چې ښاغلی نور له ولسمشر سره په مهمو ملي مسایلو خبرې کوي. د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور کابل ته د عطا محمد نور راتګ به عبدالله ته چې اوس په حکومت کې د جمعیت اسلامي ګوند لوړ پوړی مشر ګڼل کېږي له چلن سره مخامخ کړي. په هغه حکومت کې چې په اوس وخت کې یوې بلې مهمې څېرې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. دوستم ته چې په شمال کې د یو بل پیاوړي مشر په سترګه کتل کېږي، په سیمه کې د نور یو له سترو سیالانو دی. په دې وروستیو کې د ملي یووالي له حکومت سره د یوې بلې ځواکمنې د دولت مخالفه وسله والې ډلې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار جول جاړي هم په موجوده حکومت کې د لانجو د زیاتوالي په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان په سیاسي فضا کې دغه نوي خوځښتونه داسې وخت پیښیږي چې ټاکل شوي دوه کاله وروسته په 2019 میلادي کال کې بیا د ولسمشري انتخابات ترسره شي. ځینې کتونکي دغه خوځښتونه د همدغو انتخاباتو لپاره د سیاسي هڅو یوه برخه بولي. د 2015 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته چې له درغلۍ ډک وو او له هغې راوروسته د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره پڅو هڅو ته که سړی په ځیر وکتل وګوري، نو ښایي هیڅوک به دا خبره په ډاګه ونه کړي چې راتلونکي انتخابات به له ورته سرنوشت سره نه مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو ته غواړم چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه چې دا پروګرام په سر کې له تاسو غوښتنه وکړه چې په زموږ په ټلیفون شمیرو راته زنګ وي، بیا به هم شمیرې تاسو ته ویم 0922 2 5 5. د هلمند امنیتي وضعیت په اړه باندې خپل لنډ نظر سره شریک کړئ. همدا شی بر سره یو اوریدونکو په ټلیفون باندې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، له کوم ځای خبرې کوي او د هلمند امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو وړاندې څه دی، باید څه وشي چې هلته هم امنیت
خسی. وعلیکم السلام. جسمان الله احساس د سبز.
ګران اوریدونکو، کله چې زنګ وهئ نو په خپل ټلیفون ته مو پام وي او لطفا خپل نظر په هغې موضوع وایئ چې موږ د پروګرام په برخه کې تاسو ته مطرح کړی دی. بل اوریدونکي هم لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، له کومه ځایه مو زنګ وهلی دی، د هلمند امنیتي وضعیت ستاسو په نظر څنګه ښه کیدلی شي؟
زموږ نظر خو دا چې دا صاحب په دا 15 کال کې د هلمند امنیت نه سي برقرار، دا حکومت له اختلافاتو څخه ډک دی. اختلاف نه ده، دوه یې نه دي، دا بېخي ډېر اختلافونه لري. دا د هلمند و ملت اختیار ورکي خلق دی پریږدي و خپلې خوښې ته چې هغه خلق غواړي هغه دې ورسره وکړي. دا څنګه حکومت ته چې حکومت وایي خلک له موږ سره دي نو دا خلک چې له دوی سره دي نو بیا ولې دا کامیابه کېږي نه؟ دا څنګه طالبان دي دا 15 کاله پریږدي نو باندې دوی تاجر دي قدرت لري؟ نو خو دا خلک معلومه ده چې دا حکومت نه غواړي او چې غواړي بیا هغه په اختیار ورکړي چې هر څوک یې هغه دې وکړي.
بله مننه کوم ژوندي اوسئ. اوریدونکو ځینو کسانو په ټلیفون باندې هم موږ ته سمې سونه را لګلې. له هغې ډلې اسد الله غزنوی د غزنی له ګیلانه لیکلي که چارواکي د هلمند وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو ګرش کو لشکرګاه به هم له محاصرې سره مخ شي. اخوا زمان خان له کندهاره لیکلي فکر نه کوم چې د عبدالله عبدالله سفر دې ګټه ولري ځکه چې په هلمند کې طالبان ډیر مخکې دي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکلي د اجرایه رئیس څخه غوښتنه کوم چې د هلمند چارواکي همغږي کړي کنه هلمند به ژر سقوط وکړي. تاسو هم کولی شئ په بېلابېلو موضوعګانو له هغې ډلې په امنیتي موضوع چې مونږ بیان کړې ده خپلې سیمسونه په 813 باندې د افغان بیسیم له لارې راواستوئ. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. احمد شیبر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هلمند ته د سفر پر مهال له امنیتي چارواکو سره د لیدنې په وخت ټینګار وکړ چې د پسرلي تر رارسېدو مخکې د پلشکرګاه او د هلمند په ولسوالیو کې وسلوال وځپي. یو شمېر ښځینه فعالانو په حکومت کې د ښځو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف افغان حکومت ته د پیاوړو ښځو یو ځانګړی لیست وسپاره. د دغو فعالانو له ډلې سیمه غني نن په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل که څه هم د حکومت د رهبرۍ په کچه ځینې ښځې په دندو ګمارل شوې خو له مرکز نه پرته د ښځو ونډه په هېڅ حساب ده. د زیمبابوې په مرکز حراري کې د افغانستان د کرکټ د پرمختیايي لوبډلې او زیمبابوې الف ټیم ترمن لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 ورونو کې 209 منډې جوړې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې. په افغان لوبغاړو کې یونس احمدزي سلیزه جوړه کړه. اوس د زیمبابوې الف ټیم بیټنګ ته ولاړ دی. پاکستاني چارواکو افراطي مذهبي مشر حافظ سعید امر وکړ چې حافظ افراطي مذهبي مشر حافظ سعید نظر پنځ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه رابللې. او ازبکستان غواړي چې تباندې 2 میلیارد ډالر د راتلونکو 15 کلونو په مخه د آرال سمندرګي په شاوخوا سیمه ولګوي.
ازادي راډیو ته غوښتل لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې کتلی شئ.
سلام دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې درېم 500 ورځ سیالي له زیمبابوې سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فزدین نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د دغې سیالۍ لپاره ښه چمتووالی لري. دغه سیالي د افغانستان په وخت 12 بجې د افغان لوبډلې په توپخانه پیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان الف لوبډلې په دغو سیالیو کې له زیمبابوې لوبډلې څخه 2 سیالۍ ګټلې دي. شاهین اسماعی فوټبال لوبډله نن د تاجکستان د حاصلاتو لوبډلې سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سدلی کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې شاهین اسماعی لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په تاجکستان کې وونه تمریناتي لوبي کړې دي او ښه چمتووالی ورته لري. د دغه سیالیو وخت نن د افغانستان پر وخت 3 بجې ټاکل شوی و. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام بنن شپه څو د لیدلو وړ سیالۍ ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې په پام کې ده چې ارسنال د واتفورد، لیورپول، چلسی او برنلی له لستر سیټی لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. همدارنګه د اسپانیې د فوټبال لیگ سیالیو په دوام 13 شپه لاس پالماس لوبډلې والنسیا لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماته ورکړه. ښه وخت.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. سپورتي خبرونه مو له سهارګل امیرزی واوریدل. خو په کرکټ کې باید وایو چې د افغانستان او زیمبابوې الف لوبډلو نن لوبه کړې. د افغان ټیم 209 منډې په 500 ورونو کې د 4 وکټو په لوېدو سره کړې دي. په لوبه کې د افغانستان دواړه اوپنران کریم صادق او ناصر خان دواړه په 1-0 او بل په 1 نمبر اوټ شوی دی. او ورپسې یونس احمدزی، وحید الله شفق، خیبر عمر او شفیق الله شفق منډې کړي دي. یونس احمدی سلیزه وهلی، وحید الله شفق 2 وخت منډې کړي دي، خیبر عمر 4-5 منډې کړي او شفیق الله شفق 10 منډې کړي خو په درویشتو بالونو اتش په گیزی وهلی او درې څلوریزی. اوس وخت د افغان ټیم بالینګ روان دی. د زیمبابوی الف ټیم یو لوبغاړی سوځیدلی اوپنر په لسو نمرو باندې پنځم اور هم په جریان کې دی. د افغان لوبډلې لپاره وکټه نواز خان اخیستې ده. دا د افغان او زیمبابوی د الف ټیمونو ترمنځ درېیمه لوبه ده چې غیر رسمي ده او د ملي ټیمونو تر پیل مخکې به دوام کوي. اوس ورزو د نړۍ په اړه د سیمې او نړۍ راپورونو ته لومړی به د پاکستان د یو مذهبي مشر په اړه راپورت ورشو. پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د یو افراطي مذهبي مشر حافظ سعید د کورنۍ نظربندۍ امر کړی دی. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبۍ ښار کې پر یوه هوټل د برید په تنظیمولو کې مهم رول درلود. حافظ سعید په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دا اقدام د امریکا په اشاره شوی. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا او هند حکومتونو لڅو کلونو راهیسې د حافظ سعید پر ضد اقدامات غوښتنه کوله. خو د جنوري پر 1 نیټه د پاکستان چارواکو اعلان وکړ چې د سعید د کورنۍ نظربندۍ امر یې کړی دی. حافظ سعید د جماعت الدعوه په نوم د مشهورې خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگټن یې د لشکر طیبه د وسلوالي ډلې جبهه بولي. لشکر طیبه او پخپله حافظ سعید په دې تورن دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبۍ ښار کې پر یوه هوټل د برید په تنظیم کې مهم رول درلود. په هغه برید کې 1600 کسان وژل شوي وو. د پاکستاني رسنیو په حواله د پنجاب ایالت کورنۍ محکمې د و حکم له مخې د جماعت الدعوه مشر حافظ سره د دغه تنظیم څلور نور لوړ پوړي غړي لکه عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف نیاز د شپږو میاشتو لپاره تر کورنۍ نظربند لاندې راوستل شوي دي. سعید د سیشن په پارس په لاهور کې د جماعت الدعوه له دفتره بهر خبریالانو او خپلو پلویانو ته د دغه امر په غبرګون کې وویل
دا کار د هند صدر اعظم نریندرا مودی په ټینګار د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د فشارونو او د پاکستان د مجبوریت په نتیجه کې شوې ده. خو که دوی په دې باور وي چې کولای شي زموږ په نیولو او بندي کولو سره د کشمیر مسأله یوې خواته کړي دا کار به ونه شي.
سید خبر هم کړی دی چې دوی به د دې اقدام په وړاندې په محکمه کې مبارزه وکړي. متحده ایالاتو په 2012 کال کې د سعید پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د پاکستاني ولور پوری چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې که څه هم د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ ادارې تر اوسه کومه لارښوونه نه ده ورته کړې خو اسلام آباد د واشنگټن لخوا ځان تر فشار لاندې احساسوي. دی وایي ولسمشر ټرمپ د اسلامي هیوادونو پر ضد سختې پریکړې کوي او د پاکستان په وړاندې هم د اقداماتو بحثونه کیږي، نو ځکه دا موضوع د پام وړ وه. په 2008 کال کې وروسته لاغه چې لس وسلوالو د ممبۍ پر یوه هوټل د اورګاډي پر سټیشن او د یهودانو پر یوه مرکز حمله وکړه، حافظ سعید په کور کې نظر بند شو. خو شپږ میاشتې وروسته خوشې سو او له هغه وخته تر اوسه آزاد ګرځېده. اوس ویل کېږي چې په دې سره کې دایسي د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ راکم سي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد سرپرست لوی څارنواله چې د عدلي وزارت مرستیاله هم ول دندې ګوښه کړه. ټرمپ وروسته له هغې دا پرېکړه کړې چې دغې څارنوالې د ده امر پر مشروعیت شک څرګند کړی چې له مخې امریکا ته د کډوالو پر ننوتلو د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو موقتي بندیز لګیږي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د عدلي وزارت سرپرسته او لوی څارنواله له خپلې دندې لیرې کړه. سیلی ییټس د ټرمپ هغه پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستلې وه چې آیا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر داخلېدو موقتي بندیز قانوني دی که نه. د جنوري په 1 نیټه سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د امریکا پر سرپرستې لوی څارنوالې سیلی ییټس تور پورې کړ چې د قانوني امر له پلي کولو څخه په ډډه کولو سره یې له عدلي وزارت سره خیانت کړی دی، ځکه دا امر د امریکا د وګړو د خوندیتوب لپاره صادر شوی دی. اعلامیه همداراز میرمن ییټس د سرحدونو او غیر قانوني پناه غوښتنې په اړه ډیره کمزورې بللې ده. د دوشنبه په ورځ ییټس وویل چې د عدلي وزارت له وکیلانو یې غوښتلې چې په محکمه کې د ټرمپ د امر ملاتړ ونه کړي. میرمن ییټس دا خبرې په یوه لیک کې کړې دي. د دې پر ځای د ورجینیا ختیځې ناحیې څارنوال ډانا بوینټي وګمارل سو. بوینټي د دندې پیلولو وروسته د عدلي وزارت ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر د قانوني اوامرو دفاع وکړي. ټاکل سوی و ییټس تر هغه وخته پر خپل دند پاتې سي چې سنا د دې ځایناستي ټاکلې وای. میرمن ییټس پخوانی ولسمشر باراک اوباما د لوی څارنوالي او د عدلي وزارت سرپرستی په توګه ګمارلې و. او هیوادونه چې په اړه یې ټرمپ امر کړی ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سوریه، سودان او یمن دي. تر دې امر وروسته چې د دغو اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر ننوتلو موقتي بندیز اعلان سو، په امریکا کې د ننه د پراخې کچې لاریونونه وسول. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما یو ویان د دوشنبې په ورځ وویل چې پخوانی ولسمشر له هرې هغې پالیسۍ سره مخالف دی چې د مذهب پر اساس توپیري چلند کوي. ده ویلي دي چې امریکایي ارزښتونه له خطر سره مخامخ دي. ده دا هم ویلي چې په دې اړه د امریکایانو لاریونو اوباما ته روحیه وربخښلې ده. د دوشنبې په ورځ ټرمپ د امریکا د پناه غوښتنې او ګمرکي قوانینو پلي کولو ادارې ICE دانیل ریکسډیل له خپلې دندې او پر ځای یې تامس هومن وټاکه. دانیل په دغه دنده د جنوري له شلمې راهیسې کار کاوه. د ده ځای ناستی تامس هومن مخکې د پناه غوښتنې او ګمرکي قوانینو پلي کولو ادارې د اجرایي رئیس په توګه کار کړی و. پر دغه دنده د کار پر مهال تامس د هغو کسانو چې د امریکا امنیت او خلکو خوندیتوب ته خطر و، د پیژندلو، نیولو، توقیف کولو او د غیر قانوني بهرنیانو په توګه له امریکا د ایستلو دنده هم درلوده. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې د دغه تغییر په اړه هیڅ ډول دلایل نه دي ورکړل شوي.
پنځه لس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
او وروستی راپور هم دا چې په بلخ کې د قرقل انستیتوت د پروسس او صادراتو مسؤلان وایي بهر ته له دغه ولایته د قرقل پوستکیو صادرات کم شوي. د بلخ ولایت د قرقل انستیتوت د پروسس او صادراتو اداري مسؤول عارف ازادي راډیو ته ویلي چې په خوا به د کال 15,000 جلده د قرقل پوستکي استول، خو د روان کال په ترڅ کې دا کچه 2,00,000 ته هم نه ده رسیدلې. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې په همدې سره دغه پروګرام خبري او راپورونو برخه ختمیږي. له دغه راپور وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام مهیروي.
په بلخ کې د قرقل پوست پروسس او صادراتو د انستیتیوت اداري او مالی مسؤول محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې هر کال یې نړیوالو بازارونو او بهرنیو هیوادونو لکه فنلند، منځنۍ آسیا او روسیې ته له 15,000 جلده ډیر د قرقل پوستکي صادرول، خو اوس مهال دا کچه په تیرو لسو میاشتو کې 1,030,000 جلده پوستکو ته راټیټه شوې ده. د 1,395 مالی کال په ترڅ کې موږ له بلخ ولایت څخه بهر ته، یعنی منځنۍ آسیا، فنلند او نورو اروپایي هیوادونو ته 1,015,001 جلده پوستکي صادر کړل. اکثران د ورخت کموالی او د وښو نه موجودیت سبب شوه چې د قرقل پوستکي تولیدات او صادرات نسبت په خواته کم شي. په مزار شریف کې د قرقل پوستکي هټیوال او جلابان وایي چې په کور دننه هم د قرقل پوستکو خرڅلاوی کم شوی دی. نسبت تیرو درې کلونو ته مو اوس د قرقل پوستکو خرڅلاوی په مراتبو کم شوی دی او دلته د پروسس او تولید شویو موادو لپاره بازار نشته. په منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو کې هم افغاني قرقل نه خرڅیږي. موږ په زرګونه ډالر تاوان کړی دی. له همدې ځای څخه د قرقل پوستکي اخلي او موږ ته یې مالداران راوړي. په خوا خو مستقیم بهر ته استول کېدل، خو اوس خرڅلاوی کم شوی دی او زموږ کارونه هم له ماتې سره مخامخ دي. په بلخ کې د قرقل پوستکي د پروسس او صادراتو د انستیتوت اداري مسؤول محمد عارف وایي چې د قرقل پوستکي صنعت ډېر د هیواد په شمالي ولایتونو کې د ازبک، ترکمن او احمق توکمونو ترمنځ لا پخوا راهیسې مروج دی او اوس ورته د خرڅلاوي د بازار د نشتون له امله د یادو توکمونو پام هم کم شوی دی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر یو ځل بیا تاسو دوستانو ته د زړه له کومې هرکلی وایم او د ازادي رادیو د فعالیتونو د 15 کلنۍ کلیزې مبارکي تاسو اوریدونکو ټولو ته وړاندې کوم. هیله ده چې په دغه موده کې ازادي رادیو توانېدلې چې داسې پروګرامونه جوړ کړي څو ستاسو درنو دوستانو تنده پرې ماته سي او موږ توانېدلې یو چې د ډېرو موثقو او معتبرو منابعو پر حواله تاسو ته ورځنۍ خبرې درواورو او درورسو، البته نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ په اړه. د ازادي راډیو ژمنه ده چې موثق معلومات به تاسو سره شریکوي داونی مشته د همدی مسالې په ارتباط تاسو دوستانو ډیر پیغامونه رسیدلې دي چې مخکله مخکې زه هم مننه کوم درڅخه غواړم چې په خپل تاسو په ځاغ دا تاسو د پیرزوینی پیغامونه درووروم لمړی په د صفی الله مالک زوی تنګیوال څخه وورو چې د میدان وردګ ولایت څخه مشته د پیغام راستولې دي
د آزادۍ رادیو قدرمنو نازاوال او همکارانو او درنو اوریدونکو السلام علیکم فضیلہ چیرو غوجوډ وای سرش په علامه مالک زوی تنگیوال لوردکو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنگی له خپل درې څخه درته پیغام پریږدم د آزادۍ رادیو د تیندلسنې کلیزه مبارکي د آزادۍ رادیو درنه مشتابته او ګلونو دیناس کارکونکو ته او درنو اوریدونکو ته پنیک سات کې وایم ماته د آزادۍ رادیو ټول خبرونه د خبر ورپی او د ټول همکارانو نه منندو يم د هر خبرونه هغه که خبري یا اطلاعاتي خبرونه ده او که رهبری او لارښوونی خبرونه ده او که خوانی د خبرونه ده او که تفریحي خبرونه ده د ټول خبرونه او همکارانو بیا هم منندو يم په اخر کې وای یادونه کوم زه د ټول خبرونه اوریدونکو يم خو د تفریحي خبرونه د سندرو د ملمانه خبرونه خاص اوریدونکو يم السلام علیکم
بله صفی الله ورور ستاسو څخه هم مننه کوم چې زموږ تفریحي پروګرامونه اوري ازادي رادیو تل هڅه کوي چې په هر برخه کې نه یوازې تفریحي بلکې بیلابیل سیاسي ټولنیز کلتوري او سپورت د اقتصاد او په هر برخه کې مختلف پروګرامونه ولري د بیلابیل ذوقونو مطابق
السلام علیکم سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا چمکنی ولسوالۍ څخه ډیر زیات خوشحال شوم چې د ازادي رادیو 15 کال پر شول د رادیو ټول همکارانو او بیا ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم کله چې ازادي رادیو د لومړي ځل لپاره خبرونه په 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل کړې د هغې ورځې را په دې خو ازادي رادیو د پښتو او د دې خبرونه په ډیره مینه سره اورم زه د ازادي رادیو همیشنه اوریدونکو یم او همیشه به هم تر څو پورې چې زه ژوندی هم ازادي رادیو په ډیره مینه سره اورم ازادي رادیو زما مینه ده ازادي رادیو زنده باد او ازادي رادیو ته زیاته ښکلا دي 1903 اسمي سنور په برخه کړی ده دا چې زما مینه دي ازادي رادیو سره ډیره زیاته شوه د چې لپاره دا چې 1903 اسمي سنور پروګرام جوړ کو نو ازادي رادیو دا پروګرام ډیره ښکلا ور په برخه کړه ازادي رادیو زنده باد
سمی الله حلیمی تندر ستنه هم مننه کو او ورزو یو بل ورورته له ننګرهار څخه
السلام علیکم نقیب الله همدرد نگرار ولایت ما د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د ازادي رادیو خبرونه ډیر کلی او خسته پروګرامونه دي چې کوم د آزاد رسنۍ ده او کوشش دیو کی چې هر یو پروګرام دې د خپل وخت مطابق پیشي او د سپورت دې لږ وخت ورکړي شي والسلام
بله دوست بیا هم ډیر زیاته مننه او غواړم تاسو وایم چې تاسو د سپورت د خبرونې غوښتنه کړې ده لکه څنګه چې ما مخکې ویل ازادي رادیو تل هڅه کوي د مختلفو ذوقونو سره سم خپل خبرونې عیار کړي او سمې کړي چې په دې برخه کې سپورت هم شامل دی سپورت ډیر زیات مینوال لري په افغانستان کې موږ هم د همدې ذوق او لیوالتیا مطابق که تاسو ازادي رادیو اوري هر ورځ موږ په خپل خبرونه کې د لاند سپورتي خبرونه لرو د نور خبرونو ترڅنګ او هم په ځنګړي ډول د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو موږ اونیس پروګرامونه لرو چې د لاسو تر 15 دقیقو پورې موږ د یوې اونۍ سپورتي او ورزشي پرمختګونه لوبي او مختلف خبرونه درته راټولو او پر غبني مرکه کوو نو دوشنبه او پنځشنبه موږ د سپورت په اړه اونیس پروګرامونه دي لکه څنګه چې نور خبرونه هم د سی ویشل سوي دي په مختلفو ورځو دی او ما مخکې هم درته ویل چې هر خبرونه خپل مینوال لري نو موږ ټول خبرونه ته ځای ورکړی دی تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه هر ورځ د ازادي رادیو څخه واوري ستاسو خم مننه کوم یو بل دوست ورزو پیدا ګل چې دې سره ته وای
السلام علیکم با سلام ته پیدا ګل د کندهار وخت دا پیغام چې د مجا دی رادیو ته د تندل خپل نه مبارک شو کوي چې دې ډیر سولا تراون د دې څخه خبرونه د ټول په اړه لار کې او دا چې خو خبر بولي چې خبر بولي نن د کندهار په شهر کې په لاره سار کې د څنګه په دې کې د څو کال څنګه د لاسه کاردار پاکستاني
پیداګل رور استاد هم ډیر زیات مننه کوي چې ازادي رادیو ته مو د مبارکۍ پیغام استولې دی او لکه څنګه چې نورو دوستانو هم واوریدل زموږ دغه اوریدونکو په ډیر مینه او اخلاص سره موږ خپل پیغام شي او خپل ستون زیرا ته ویل خو اړیکه ډیر خرابه و دومره خرابه سو چې موږ ونه توانیدل چې د په هدف باندې پوسو چې د دوی اصلي ستون زړه د مبارکۍ ترڅنګ زموږ ډیر دوستان تل شکایت کوي په خپل پیغامونو کې چې ولې پیغام مونه نخ پریږي ما دا بیلګه تاسو ته خبر کړ او درته ومی ویل چې مشته ځینی دغه پیغامونه را رسیږي دا څرګنده دا معلومه ده چې په ډی روسیمو کې زموږ تاسو مخابراتي شبکې سم کار نه کوي لکه چې تاسو په خپل هم په وار وار مشته دغه پیغامونه او شکایتونه راستولې دي او موږ په خپل هم د مخابرات وزارت لمسولینو سره پر دې خبرې کړې دي او خو یې منه کړې چې دا ستونزې به حلې خو البته هر اداره خپل ځان ته بیل بیل ستونزې لري او دا به معلومه سي چې د دې ستونزې کله حلېږي خو اوس د پر ستونزې داده چې کله تاسو مشته زنګونه وهې په ډیر مواردو کې کوشش کوي چې خپل موقعیت یو سم ځای انتخاب کړي هغه ځای چې تاسو فکر کوي چې دلته به ستاسو اواز مشته سم او وزیره ورسیږي نو کله چې موږ ستاسو د پیغام څخه هدف واخستلی سو او اوازی وي او اړیکه خراب نه سي نو موږ سل په سلو کې ستاسو پیغامونه خبرو ځکه دا خبرونه د همدې لپاره ده چې موږ ستاسو پیغامونه واخلو خبرای کوو چارواکو ته ورسو بیا هم ستاسو خمننه کوم او کچيري د هغو دوستانو چې د همدې کبله د دوی پیغامونه پاتېږي دا وځه موږ بخښنه غواړو چې البته پدې کې موږ مقصر نه یو خو بیا هم موږ خپل هڅه کوو چې تر ډیره ستاسو پیغامونه راوخلو
بلې د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په اول قدم کې د ازادي رادیو پنځله سمه کړي د تاسو ته ستاسو د رادیو ټول کارکونکو ته او هغه کسانو ته چې ساسي رادیو اوري مبارکي وایم ساسي دایمي همکار قاری صاحب پرستونه ما غوښتل چې نن ساسي په پروګرام کې برخه واخلم خو متاسفانه پس د ډیرو هڅو چې ډیر اسنه وکړ روخ نسوم زه غواړم چې د ازادي رادیو پنځلس کلنه پنځلسمه کلیزه ستاسو ته مبارکي ووایم او په زمن کې دا قدر اضافه کوم چې ستاسو هغه پروګرامونه چې تاسو یو خدای ته شکر درته کوم چې تاسو بار بار د مظلومانو ژغونه د ملت او د نړیوالو ترغوزو رسولي په بار بار او دوه دا ته شکر درته کوم هغه پروګرامونه چې تاسو خپروي دا ټول زموږ د خوشی وړ پروګرامونه دي لکه تشنا اسمان لاندې پروګرام یا د ازادي پر سپو کې یا کور کلی یا یو کلی زرغونه او یا تفریحي پروګرامونه لکه د ګوري اچاریا نه مور یعنی مربا ی مرشیا تفریحي پروګرام د لوبو پروګرام او ولایت په ولایت پروګرام دا ټول پروګرامونه چې تاسو خبروي دا ټول زموږ خوښ دی او پیشنهاد ما ده چې کچېره تاسو دا خپل په پروګرامو کې په اوبته کې نیم ساعت او یو ساعت ودني پروګرامو ته هم ځای ورکړي چې خلک به ډیر خلک ساسي راځي او په توم درېم قدم کې تاسو د هغه خبر اعلان او څنګه دغه ژورنالیستانو څخه تشکر کوم چې د خلکو ژغونه د نړیوالو ترغوزو رسي چونکه موږ په بیا سوال جامعه کې وسیږو او په څلورم قدم کې زه تاسو هغه خبر نگارانو ته چې تاسو سره کار کوي اوس په حق رسیدلې د لکه محترم جناغا لوکوزه یا شبه شهید یا زبیر جمن او داسې نور واغه ته جنت فردوس واده مو تاسو ته د اقربا او تصدی جمیل غواړم او خدای دې وکړي چې دا ساس راډیو همیشه فعال وي او په پنځم قدم کې او خایس ما ساس دا و چې کله چې دا پروګرام خبرې دی کنن می کسبا یی په دې پروګرام کې خو اعلان نشو هغه کسان چې ساس سره دایمي هم کاری لري کدا غو نمونه اعلان کړي ډیر لطف مو یې مهرباني به مو یې فقط و سلام ساسو دایمي هم کار قاری صاحب پښتون او ساسو د دری او د پښتو څنګه د طایر ورشان سره څخه تخنیکی هم کاران سمه یو جان تشکر کوم چې د خلکو سره کومکونه کړي په روخولو کې د ټلیفون او کچيري د موږ پیغامونه چې اوس موږ روخ نسو ساس په پروګرام کچيري د موږ پیغامونه په ازادي او رډونکو کې نشر کړي نو یو جان مننه به یو سلام قاری صاحب پښتون ساس دایمي هم کار
مننه قاری صاحب پښتون لکه څنګه چې تاسو خپل همول واقعا زموږ دایمي اوریدونکو دی او ازادي رادیو هم ډیر خوښ دی چې تاسو په تیر نور همیشګي اوریدونکو لري او مینوال لري او توانیدل دي چې تاسو لپاره تاسو د ذوق مطابق خبرونه جوړ کړي. خو دا هم وایم چې ازادي رادیو تل هڅه کوي لا نور نوي پروګرامونه چې وکولای شي دا اوریدونکو تند پر ماته سي جوړ کړي او د خبری راپورونو ترڅنګ در تخباره کې تاسو د دینی پروګرام یادونه وکړه. زموږ حساب دا وی چې د ازادي رادیو مشرتابه ته تاسو او د نور دوستانو پیغامونه ورسوو د وړاندیزونو مو ورواورو تر څو په دې اړه لازم اقدامات وکړي. مننه او ورزو یو بل اوریدونکو ته چې نه نوم شدل او نه هم ځای
ازادي رادیو ډیر ښه پروګرامونه لري. یو پروګرام هم به کار پروګرام نه ده، خو یا دغه نوی پروګرام چې شروع کړي دا چې فساد معلومی دي دغه د لپاره یو پټ پروګرام او پټ نمبر او یو ښکارا نمبر آسان آسان نمبر چې مقصد چې خلک بیا تاسو ته ټلیفونو کې دغه چې یو خیانتګر ده او خیانت کوي بس دغه د لپاره د ما نظر داده چې مقصد دا ولاندې چې وته یو پروژه چې ته جوړیږي خیانت کوي باید سره ټلیفون وکړي او وینا خیانت مخه ونیول شي. نورم په مخه ښه
ډیر خپل نوم او ځای نه دی شودلې، نو تاسو ته وایم چې موږ یا د ازادي رادیو غوړي د مواسق منابعو په حواله تاسو ته راپورونه او خبرونه چمتو کړي او مخصوصا د فساد په اړه ازادي رادیو تل چارواکو سره په تماس کې ده چې وکولای سو ورستي احوالونه ورستي خبرونه له خپل اوریدونکو سره شریک او تاسو ته د ډیرو معتبرو منابعو او باوري سرچینو څخه معلومات راوخلو او تاسو سره شریکو. د ټلیفون شمیرې زموږ تل په پروګرامونو کې اعلانې چې تاسو کولای سي ک هر ستونزې لري یا په دې اړه څه وینا لري نو موږ ته څنګه وایي تاسو پیغام را رسیږي. مننه.
بله السلام علیکم. زما ته الله ارمانی کوم د زولای درڅول فایې تا فر تین اوروران کال دا د ټول افغانانو ته مبارکي دا یاد سره په بل ما دا فاست دا ازادي رادیو د څنګه موږ نه خبرونه کوي چې دا لري چې شمیره نه وای دا د مشکل نه حل شي او ته خبرې دي چې زه په کیسه ته ته تړلې خبرې دا خبرې له کوم کې اړې کې سر ډېرې نه دا لري چې شمیره داسې راکوي نو ډېر پټه معنا چې دا لري چې شمیره وانه ورو دا لري چې شمیره دې دا خبرې له کوم کې ډېر اوریدونکو دې په دغه دي چې خبرې ته کومه بختله ارمان لري چې خبرې ته پښتو په وخت کم وخت را نه ته خبرې نه کوله کومه دا مشکل حل شي ویره مننه ده. والسلام.
تاسو نه مننه کوم دوست تاسو د سندرو میلمنه د خبرونی فعالیت ویل دي زبستا پیغام حتمان د سندرو میلمنه د خبرونی چلون کته ورسوم نو دوی ته وایم چې په لید ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کیو تاسو کولای سي زنګ وی او خپل نظر سره شریک کړئ خپل ځخ کې خپل نظریات ورکړي. نو بیا هم مننه کوم د ټولو دوست څخه نور پیغامونه هم ستاسو لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو او پیغامونو کې د ازادي رادیو د خبرونو ستاینه کړې ده. ازادي رادیو بیا هم درته وایم چې په 13 کلونو کې تر خپل وسه هڅه کړې ده چې په ډیرو موثق او معتبر چینو ولاړ خبرونه او راپورونه تاسو ته دروړوي. خپل هڅه مو تر ډیره پوري کړې ده او هیله لرو چې لدی ورسته بیا هم د راتلونکو کلونو په اوږدو کې موږ نور د جګړو تاوتریخوالی وژنو او نور ناخوالو راپورنو پر ځای وکولای سو چې د افغانستان د پرمختګ د افغانستان د خلکو د خوشحالي او نیکمرغه او هوسا ژوند په اړه موږ راپورنو ولرو او وکولای سو چې تاسو درنو دوستانو سره یې شریک کو. دوستانو په همدې سره د خبرونې د پایشي بوت رسیدو یو ځل بیا تاسو د ښکلو پیغامونو څخه مننه کوم او د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو پر راټولولو کې زما سره تل مرسته کوي. کور مو آباد، خوشاله اوسئ، تربیه مو پر خدای سپارم. علامه من
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي رادیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اوري؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د اتصالاتو شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې دي 0 2 7 4 3 7 1 8 او 0 0 4 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1